تک لدی کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطنی لبنیات وړي.
لخوسته مو د کافی شاپونو پاړه د نجیب الله لوخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشناوي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کېږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کېږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای غم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوستی او په خپل ژغې ازادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم ده ماشون توب سپیرو کسو که ستاده کلو قدمونو خوک آواز آوری دل کیگی ها ده تیرو زمانو ده غرول شانه ده کسبینه خوش بویی ستاده لسونو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او ده کور تولی کرکی دی منتظری فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول ته دوانو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ستا څېره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات زمانی له قایدو او از غن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادل مایار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټولې کرخې او هغه ښکلې شیبې، هغه سپینچکې مرغۍ، هغه د ونو ښایست، هغه بلبل او هغه خوږ بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شرابو ویالې، هغه لمیو ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلې یا داسې آبادی ونی چې ژمې کې دوه درې لوبه حتما شغل د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا ګرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
ګرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د ګرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بار گزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د ګرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې ده هم موږ وکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د ګرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د ګرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کرکتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشرولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نه شي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نن درتون ته نسې وړاندې کولای.
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسی او دریز د شخصي مو جن پوسټونه کې جن مواد برابرۍ په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي داب کې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
تر نک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لاري بیل دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همدا سند
یو په دې چې دلته جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم، له هر یو برخورد سره مخ کیږم، له پیښې سره مخ کیږم، د مستقیم وطن را یادېږي. هر ورځ دا پیښه جریان لري، مثال کې ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي، مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه، د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس تر ته پیدا شوی، د هغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در پزړه کیږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشوري ډول سره مخ کیږي، د دې لیکل مړه یادې وي ساده لیکم، ټول تیز تیز لیکم، یعنی په دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز لیکم، را سره نوټ کوم یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو که نه رسامۍ کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په هغه کې یو هنرمند شیندلی کار کوي. یو مشخص کرکتر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چېرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکتر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم. دا زما د انځورګرۍ کرکتر
دی. وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، دا خو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا ولګېږم. دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زره لوی سوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته زه ته زره وګرځېږم، خپل ځای ته زره وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړی نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم، هم
استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي. په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدي؟
نقشه یعنی خپل د چرګ د پښې رسم؟
نه نه نه، له نقشې مطلب داسې که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یوه لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګري وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي وي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې زه د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني، نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما داسې خاص پام نه دی کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک چې یو فلم ګوري، لکه څوک چې ترنک پکې ګوري، چې دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغسې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او که نه وینا مو وینا پکې ډېره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته دلته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن که چیرې دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافی د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې او د کافی بوی مې احساس کړو، او بیا لیکې سې څراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم، دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات. تصویری خو چې زه تصویر نه کې، خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نسي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی سوی یم، یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه سوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دسته سی چه چه لري، خاطره لیکل اغه لري، کلمات لري. په دې کلماتو کې که چیرې صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدو وزي. زما مطلب داو، یعنی که چیرې تاسو وایې سي مخکې دې کلمې ته اشاره، مثلا ډیر مې زړه په تنګو، دا د تر دې ښه دا داسې ولیکې چې کړکۍ ته ودرېدم، پرده مې کش کړه، بېرته مې پرده بنده کړه. څرنګه په خاطرو کې مو دغو شیانو ته پام کړی؟
هغه کوم مسایل چې دي هغه ما داسې ډول باندې لیکلي دي، چېمبر صاحب سي ام سي، دغه ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه. مګر داسې ولې مې پکې لیکلي دي، یا ولې دغه ټکي ته چې اوس تاسې را پام کړو، یعنې په دې پسې زه نه یم ګرځېدلی. مثال داسې ووایم، یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک ده، که نه زه به په خاطرو کې داسې ووایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستي نه دي. البته دغه اماتور انځورګر چې ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنې دی هغه ټول مسایل پکې کاروي. دی مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري، ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي. خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخه مو شه.
Mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osman gaad mata sedin rak osman gaad mata jam dasro laban gabin rak mata sedin rak osmane gaad mata chedin raag osmane gaad
hasani ni papani ni papama va deva badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bari bari sare sa hasani ni dasa papapa gaga gare re re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargada
samusa par ta dahijran wahaliya
sargada pa
samusa par ta dahijran wahaliya
dabagare
mata mata jam
mata mata jam dasola bon gavin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar.